اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان رب پس پیسلی نمه سلامون اونی که خیلی میومنی در نوزده کون که هیلی در چرا غاجور بیست او وقت پا مترده محال پا خیر رسولی بی دست طول تا در ولسم طول گی تاریخ مزمون دولسم لوست شرخ لست ویم پا دی هیلی چی نن روز هم در لوست را خیر نیشی بورا سر عمل پاتیسی او در نن روزی در موضوعات سخه گت وخلی نن مو موضوع د هند حالات دی پا منزنی پیری که در چی هند پا منزنی پیری که چرده ولو کم پل مختوگونه در لوده او کم حکمتونه در محال و د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسې به هم د لوست تر اخرنۍ شېبې ملتیا وکړئ او د نن ورځې موضوعاتو څخه تاسې ګټه واخلئ. راځو خپل درس پیلوو چې هند په منځنیو پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې و هغه د ګوپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کاله پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمني د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې وه هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وې چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډېره روښانه دوره ګڼل کیږي چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډېره پاملرنه سوې وه. د ګوپتانیانو د حکومت د له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی د هند په شمال کې بیا ډېر حکومتونه رامنځته سول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمني درلوده چې دغه ویش چې و یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې و تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمني چې و هغه د یفتالیانو واکمني یا د یفتالیانو امپراتوري وه. یعنی وروسته له دې چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړې په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته سول چې تقریبا اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه یعنی د هند په هره برخه کې د هند په شمال د شمال په هره سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې و دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي او په دغه اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمني درلوده د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت و. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه یعنی د اتمې زیږدیزې پیړۍ څخه وروسته بیا تر 11مې زیږدیزې پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی و او دغه د اسلام مبارک دین یې خپروي چې تر دغه په دغه کار کې تر یوه اندازه پورې دوی بریالي سوه او د اسلام مبارک دین یې د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوې پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپله یو واک غوښتونکی سړی و. د افغانستان د زیاترې سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي چې 15 وارې پر دغه سیمه باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلی کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د له منځه وړلو په برخه کې دی کامیابه کیږي او هغه هیواد دی په خپله ولکه کې راولي چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنی د څلورو کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د نه څلوېښت کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي او مړ بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې دی شیخ کیږي چې دی داسې یو کس و چې همیشه یې باغونه خوښېدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص و. اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د دسې همایون وخت رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمني کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شیرشاهی سوري په نامه یو ډېر تکړه افغان راولاړیږي. همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پرمخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د مینځ وړي او د سویل څخه تر شمال پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانې دی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 خبرې کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسیږي چې دی بیا د راجپوت تیمور څخه زیږیدل دی او د هندستان پاچا و. تر یو حده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړه یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی و. یعنی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی و او مور یې هم راجپوتي و. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي د هغه څخه وروسته د نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و د هغه په څیر د معماری مینوال و. او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري دورې کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دورې کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک وې، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینواله و. دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لاسته راوړنې دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره دی د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې. که څه هم اکبر په خپله باسواده نه و، دی سواد نه درلودی، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده. یوه ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د طب کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بېسواده شخص و، سواد دلودي، خو دغه بیسوادي سره سره د مینه چې هغه د علوم او علم سره ډیره زیاته و او موږ ویل چې وړل کتاب لوستون کې درلوده، ځکه د خپل ویل نسوي کولای بسواد نه وسواد نه درلودي خطه نسوي ویلې. نو هغه د کتاب لوستون کې چې درلوده همیشه به د ته کتابونه ویل. ده اكبر په چا په عمر سره، په امر سره، یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبي ته وژباړل سو، او دغه کار د ریجیبي د خپرېدو لامل وګرځید. دا چې د سانسکریت د ریجیبي څخه کتابونه و د ریجیبي ته وژباړل سو، د دې سبب سو چې د ریجیبي چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي. د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و، د هغه مینه هم د ریجیبي سره زیاته سو. د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه، او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي شول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلود د ساتي په نامه، چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی، د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلود، او یو ډیر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر چا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځ یوړي، او دغه دود یې منع کړي. د معماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډېر ځانګړې پاملرنه سوې وه، او یو شمېر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تالارونو په درلودلو سره دود سوله. ځانګړې اسلامي معماری ښکارندويي کوي دغه معماری، او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه، ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په شهر کې تاج محل، په فتوپور کې د اکبر ماڼۍ، او تر څنګ په ډیلی کې د شاه جهان سره کلا، او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځانګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې باعزمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نادره پاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید، او تر څنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې تر څنګ موسیقي هم د 10مې پېړۍ څخه وروسته په هندستان کې وځلېده، یعنې موسیقي هم په همدغه پېړۍ کې رامنځته سول، او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازینی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو څخه کوم کو دا و زموږ استاد سي د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له په هیدلو د چې بابریان څوک دي، څه ډول وخت رسیدل، او څه ډول وکمنی درلود. د دې ته څنګه د نورو وکمنیانو په وکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل، او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او څخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ استاد سي د نن ورځې درس همدومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه وروسته نه شي ور سره مل پاتې شوي او ګټه به مو اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته سو تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، خدای مو منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د لوبه به بنره په سپیشل نه و. سلامونه کې هلی میو منی درنو زده کوونکو، هله د چروغه جوړ بوسي او د ژوند چارې به مشه پر وخت ته ستول ته 12م ټول کې تاریخ مضمون 12م لوست شرح لاس وایم. هله د چنره ورځ هم د لوست سره خرینې شی بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړې په حق لده، تر څنګ د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه. د خپل درس پیلو اول د لومړۍ نړیوالې جګړې په حق لوايو چې نړۍ د شلمې پیړۍ په لومړۍ سرونه کې پر نړۍ پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړ، او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند، سویل ختیځي آسیا، او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوې مطرح سوي وه، او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله سوي وه.
د وځو حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاله امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه رامېسته سي او دغه حالات په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښه سو چې پاول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع سولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس سوه اویایم میلادي کاله پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپلو کښتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب دپاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه چټک سمندري ځواک یې ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې دی د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقې ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ وه، یعنی د یو بل په ضد باندې ولاړ وه او دواړه دغه غوښتنه کول یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې دپاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډېر سو. پسې د بهرني سیاست بدګماني او ترڅنګ یې دغه بې باوري سوله نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولي عهد سر ایود بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نه درلودي چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایتالیا و چې برعکس روسیې بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جګړه لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخی ځکه دوی بیا د بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه، یعنی د دې کار څخه خلاص وانه خستی. او په 1914 میلادي کال کې د اگست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي. او په 1914 میلادي کال کې د اگست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم ورسته پیوه اونې کې، یعنی پیوه افته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ تر وبلل سو او جګړه شروع سو. لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دي خطا وتلی و. روسي په چټک روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتریس سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سو. امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي، خپل به طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهه هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د افشي سودل د ایشودو ځای پیدا کړي، د سیمه تراسي. او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیي ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې حتی عثماني کانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول، هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه. او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر سر باندې پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده. چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور شو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول ته لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو او د دې لپاره چې دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله کی او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سین په اوږدو کې یو درنه حمله شروع کوي چې د سوم سین د جګړې په لومړي ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمی کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوجدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310000 او فرانسویانو 350000 کسه تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل شو او جګړې د 2 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په اوومه نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتی کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي او 12 کس په هغه کې مړه کیږي. سل کس څخه ډیر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان و. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لاس میشتي ورسته بیا دغه د دې ځندې د ډیر سوچ بیا د 1914 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتی د مارچ په سمندر کې غرق او یو سل بیا د امریکایانو خلک ووژل شو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه وه چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره زیری لوري به د کشتی د سارینې د طریقې څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې برست لیوتوفسک د ترون څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیې څخه لویدیز ته راسي او البانیانو په لویدیز کې بیا وحشتناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي او بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتی دزبندی یا اوربن سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم شو. او په 1913 میلادي کال کې اوتریش مجارستان دغه اوربند لاسلی کې اوربند یو باندې یو لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 18 سرتاسری اوربند وسو او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر څلور کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی څلور کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د سمکنی او سمندري قواوو 9.1 میلیونه خلک ووژل شو. د جوبلیدو او یا هم د ناروغۍ له امله د خپل ژوند له لاسه ورکړي. 28 میلیونه ډیر څخه پوځیان زخمي شو او 1.4 میلیونه کسان بندي شول یا هم ورک شو. او دغه شمیر بیا د ملکی خلکو په برخه نه و. یعنی دا یوازې سرتیر و. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې څلور زره 800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده چې تقریبا 2200 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیز ځمکه د لاسه ورکړه. د وردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یو نسل پورې میکانیزم کرهنه ناممکنه و او باندې زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. په شهرونو کې تر 1400 ډیر ودانۍ خراب سولې. زیاتره د اړیکو لارې د ټلیفون مزه هم د منځه ولاړې او جګړه په فرانسه روسیا کې لا روانه و. نور هم ورني جوړه کړه. المان بلجیک انګلستاني هم زیانمن کړي او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي تستونسو چې بیا د غلوجي او دغه جګړه ډیر تلفات رامنځته کړه او د څلور کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا 16 مستراغله. راځو دویم نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1933 میلادي کال کې په اتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو او په 1940 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې ترڅنګ په همدغه 1946 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه یې پولادي تړون نومور باندې کېښودي، چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي او مخه یې هم دا و چې د کمونیزم د پراخوالي مخنیوي وکړي. او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونتوانېده چې سوله وساتي، او هیټلر په 1933 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کوي او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه هغه بیرته د آلمان سره یو ځای سو. او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه، چې بیا په 1939 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډېر ژر یې په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه. او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ، چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده وه، او په دغه 1939 میلادي کال کې په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه، چې په 1940 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه، چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1940 میلادي کال کې جون په 22مه آلمان ته تسلیم شو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل، او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه، چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه. او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده شوه. د زیانو د اکتوبر په میاشت کې اوکراین ونیوي او کریما ته هم داخل سو. د 1943 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه، او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت راوسته سو. در ورځ کول کو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې ته پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د لومړی او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې داس مهم دومره وو. تر اتلن کې در سپوري تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301.
مخمرات دریشه را دم که حت پر ببر Yeah.